라디오.
라디오 아사디. د سهار 5 بجې شوې احمد شبلیم دا سجره لوب سهارانه خبری مجله کې مو هر کله کوم مخکتر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د قزاقستان د سریازم راستیال سریک جومان گرین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبري وکړه. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په چهارشنبه په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی جومان گرین چې چهارشنبه کابل ته رسېدلې له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په همدې ترڅ کې ټاکل شوې چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ دوه ورځنی نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. که څه هم قزاقستان لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورسره یې اړیکې ټینګې کړې دي. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي د دې کمیسون له جوړېدو راهیسې تر اوسه پورې 839 افغان شخصیتونه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د راپور له مخې د کمیسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې یو ځل بیا په بهر کې په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې له میشتو افغانانو چې په تیر حکومت کې په نظامي او ملکي ادارو کې دندې ترسره کړې غوښتنه کړې چې په ډاډه زړه دې خپل هیواد ته ستانه شي او ژوند ته یې هیڅ خطر متوجه نه دی. د کمیسون په وینا دوی کولی شي په دې هیواد کې د نورو افغانانو په څیر په امن کې ژوند وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون په بهر کې میشتو افغانانو ته افغانستان ته د بیرته ستنېدو ډاډ داسې مهال ورکوي چې له افغانستانه بهر په تیره په ګاونډیو هیوادونو، پاکستان او ایران کې د پخواني حکومت یو شمېر پوځیانو او کارکوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که بیرته افغانستان ته ستانه شي یا یې قربانه هیوادونه په زوره واستوي هلته به یې ژوند خوندي نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، له 6,000 زیاتو افغانانو پاکستان ته پناه وړې چې اکثره یې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده د 5 هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی. د راپورونو له مخې اخونزاده د روسیې، بیلاروس، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان له استازو سره د یوه ګډ شپږ اړخیز دهلیز د رامنځته کېدو پر مسلې خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون چهارشنبه وویل چې اخونزاده د روسیې او بیلاروس له چارواکو سره له دغو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي سره هم کتلي او د لویو لارو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه چې آیا ازبکستان ته د ښاغلي اخونزاده په دې سفر کې کومې مشخصې موافقې هم شوي کنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د جرمنی فدرالي سرنوالي وای و بهرني ادبای په جرمنی کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لپاره د حملو په پلانولو رسمن تورن کړي. د ادارې پرون چهارشنبه وویل چې دغه وطن د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان ادبا دي. پر دوی تور پورې شوی چې په جرمنی او د لویدیځې اروپا په نورو برخو کې د پراخو حملو پلان درلود، خو د جرمنی د سرنوالي د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي کله چې امنیتي ځواکونو د دغو تورنو کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړ هغوی کوم ځانګړی پلان نه درلود. د جرمنی د سرنوالي دفتر ویلي تورن کسان چې په 2020 کال کې په اوکراین کې د جګړې له پیلېدو وروسته د اوکراین له لارې جرمنی ته رسېدلي وو د تیر کال په جولای میاشت کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره چې په افغانستان کې په حملو سربیره تیره میاشت په ماسکو کې د خونړي برید مسؤلیت هم اخیستی اړیکه ټینګه کړې وه. دغه راز ویل شوي چې دوی په هالنډ کې له یو شمېر نورو کسانو سره یوه تروریستي څانګه جوړه کړې وه. دا سجل رادو سارانه خبری مجله په منسنی سپه 2016 نیوی پتول افغانستان که آوری. پده خبروانه که د پاکستان بیران مشانو په افغانستان که ده ترهگر و دولو فعالیتونو او موجودیت تا اندیش نشکار کړه. د چارو شنونکو شفیق هم درد وای.
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختون لامل د انګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکانداران کې بینونه تخریب کړل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار سازمان د بریتانیا لخوا رواندا ته د غیر قانوني کډوالو پر لیږدو انتقاد کړی او په دې خبري مجله کې مو له اوکراین سره د واشنگتن د لسکونو میلیارد ډالرو مرستو له توشیح خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه، همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سولیز متحد ملي حاکمیت لرونکو او د خپلواک افغانستان په توګه د دې هواد پر مختګ لپاره خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښو بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحد جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالی یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښ بلل کیږي نمونه نه دي اخیستل شوي، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان بلګاون ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ له پلوه چې په افغانستان کې د طالبانو په څ باندې دوه نیم کلنه واکمنۍ کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په 13 جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکو شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترس کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور د ننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هېواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هم دي همدارنګ له افغانستان سره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوی په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسید دواړو لورو موافقه وکړه چې د دواړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 50 کلونو پورې به دواړخیزه سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې، خو پوښتنه دا ده چې په دغه حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دواړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ایزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته که څه هم په مشترک اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې دا منطقوي اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که پراتون کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي نو دوی ته به د ګاونډۍ د خوانه څه خطرونه متوجه، په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مزبزبه پالیسي ده، او له بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی تر سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی وو. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او غواړي په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي تر څو پورې کپراتون کې کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه هم دراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه په عراق کې هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري او ترکیه هم د سیډیرا دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې کپراتون کې کومه مسله جوړیږي نو کېدای شي د پاکستان د لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړي اهداف چې دی په مخ ته یوسي، نو دا د ایران اندېښنه ده او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د کونړ د دانګام ولسوالۍ بازار تش سوی دی. د ورشتون او سینونو لعمل یو شمیر مالونه خراب شوی او یو شمیر خلکو نور خوندي ځایونو ته د دوکانونو مالونه انتقال کړی دي. د سینونو لعمل د دانګام لاري او یو اندازه کرهندي سمځک هم خراب شوی دی. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غوړي چې سنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې پراتونکو کې لورته سنځو سره مخامخ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي راډیو ته ویل د بازار ګڼ دوکانونه د خوړ پر غاړه باد شوی دی او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه وخت دي.
د زیات ورختون لامل دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار تایوان د خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کې بینونه تخریب کړل او یو شمیر دکاندارانو خپل سوداګانې خوندې ځین ته انتقالول چې د باران او د ورخ لامل سوداګانې خراب شوي.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکو هم وايي ورختونو او سیلابونو کې کرهنی زمکي باغونه سربندونه سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج
سیلابونه راغلي دي خلکو تب کې درانه مالی زیانونه وخت دي. عمومي سړک په خراب شوی دی او همدارنګ کلو ته چې کوم پرای سرکونه غزیدلي دي هغه هم خراب شوی دي. د خړونو د غاړې زمکه چې دا هغه په مکمل ډول وړي دا پسلونه سیلابونه د ځان سره وړي دي. همدارنګ د خلکو کورونه نړیدلي دي. د چوپانانو کومه باندې چې بیا تخریب شوی دي ډیر زیانونه خلکو ته وخت دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمیر کورونه شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریب ازمکه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول لمنځه تللی او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال دی او شدید ناورین سره مخامخ دی سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خوله له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو ځایونو کې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادي دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج
چیر دغه سیلاب مخه ونیول شي نو بازار په تخریب او لمنځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېره سودانه په بشپړ ډول خالي شوی دی. بازاریانو خپل سوداګان نور ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپل شته وسایل او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د وبو مخاړبلې او په راتلونکو کې هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کول په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ لګواغ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلی وسیدونکو په داسې حال کې د زیات ورښتونو او سیلابونو لامل ورته دا وخت مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو لامل دوه ډیر شتنو ته مرګ ژوبله وختي و. د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیرې سیمې ځپلې. نږدې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. درې نوي زره هکتاره کرهنیز ځمکه ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یې جزوی زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالر مرستې لایحه توشه کړه. جو بایدن ویلي چې د مرستو دغه بسته به د امریکا او نړۍ د امنیت له لاټینګر سره مرسته وکړي. د دغه نوې مرستو ډیره برخه اوکراین ته چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د روسیې د یرغل په وړاندې جنګیږي ځانګړې شوې ده. نور په دې راپور کې
له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د نوې مرستو لایحه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې و پرون چهارشنبه ولسمشر جو بایدن هم توشیح کړه. د دغه 15 میلیارد ډالر بستې 16 میلیارد ډالر اوکراین ته ورکول کیږي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي. جو بایدن دغه راز له اوکراین سره د 1 میلیارد ډالر سمدستي پوځي مرسته هم تصویب کړه او ویل چې دغه پیسې به په 2 ساعتونو کې ولیږدول شي. بایدن د دغو مرستو تصویب د امریکا او نړۍ لپاره مهم وباله او ویل
I just signed into law the national security package that was passed.
دمرستو هغه بسته میچ دی اونې په پای کې د استاذ جرګې تصویب کړی او پرون سنات تصویب کړه او شیکړه. دمرستو دغه بسته امریکا او نړۍ خامن کوي. همدارنګ له نړیوالو سره د امریکا رهبری چې ټول پر امپودي ثابتوي د امریکا له شریکانو حیاتي ملاتړ کوي ترڅو وکول شي خپل حاکمیت د غواخونو په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي. له اوکراین سره د 18 میلیارد ډالر مرسته بر د هوا د هوایی مدافع توپچی پوزی وسایل او مختلف وسلو په برخه کې د د هوا د ولتیا زیاتې کړي. په دغه بسته کې 18 میلیارد ډالر هم له اسرائیل سره د د هوا د زواکونو او خپل ځان د دفاع لپاره ځانګړي شوی دی. همدارنګه 1 میلیارد ډالر هم په غزه کې چې د اسرائیل پراخو حملو سره مخامخ ده د بشری مرستې لپاره ځانګړي شوی دی. بایدن ویلی اسرائیل باید دا مسله چې بشری مرستې له ځنډ او خنډ پرته په غزه کې فلسطینیان ته رسیږي یقیني کړي. که څه هم متحدو ایالاتو په کراتو له اسرائیل څخه غوښتي دي چې غزې ته د بشري مرستو مخه ونیسي، خو دا سیمه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده شوې. په دغو نویو مرستو کې له تایوان سره هم مرستې په پام کې نیول شوې دي. که څه هم مخکې ویل شوي وو چې متحدو ایالاتونو له تایوان سره د 8 میلیارډ ډالرو مرسته تصویب کړې، خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې 8 میلیارډ ډالر هغه پیسې دي چې د تایوان په شمول لری ختیځ کې له چین سره د مقابلې په هدف د متحدو ایالاتونو د لومړیتوبونو برخه ده. د امریکا لخوا د دغې نوې مرستې په تصویبې دوسره چې په کانګرس کې بهیر ډیر ځنډیدلی و، د مرسته اخیستونکو هیوادونو په تیر د اوکراین چې سخت یې د دغې مرستې لار څارله اوږد انتظار پای ته ورسوو.
له خبرونو ور آخوا دا سجیر رو سارنی خبری مجله پا منسانی سپا دولت شپشنی وی پتول افغانستان که آوری. دا میدان وردک ولایت دا چک ولسوالی و سیدون که وی دغی ولسوالی تغزیده لیلوی لار زیاد خراب دا و اکثر دا جمی پا موسم که بنده وی. دوی وی کلون و کلون کیشی چی دا دی لاری دا جوری دا خوشتن که وی خواهی چای شخ نده آوری دلی. دوی وی اوز خپلا مجبور شوی چی خپل لاری خپل جوری کری. دا هم راپور.
دا د میدان وردګو ولایت د چاکول سوالی ځای اوسیدونکو د چنن ورځلی سیرنغشتي او د خپل سیمو لاري په خپل جوړوي. د دې ولسوالۍ ځای اوسیدونکو وای ولسوالۍ ته غزیدل لوی لاري او غړي نوري لاري کانډاو کفار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بندي وي چې دوی لګنستون زسر لاس او گریوان کړی وي. دی وای د کلون رئیس د وخت او د وسنی وکمنانو د یادولارو د جوړیدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي، خو وای هیڅ چای تر اوسه پورې ژاغ نه دی اوریدلې او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبور سوي دي چې په کلونګ او بیلچی باندې خپل لوی لاري جوړ کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو د لیکور کور په پای ور باندې پایل کړی ور باندې شروع کړی دی، د ټولو ولست لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر وس خړی را مننه دی غکلی یو تن سپینګری مشر او دغه لپاره د قربانی ورکې د سړک ته زراعتي ځمکه ورکه
د سړک جوړ شي او مخته آماده شي د دې مریض لپاره د هر څه لپاره اغل تا بم د کابل یو بجای را وړل ځتی هم کړه چې ور واسطه لیو پکړه چې کې به دراز یو به یو ځبال ته پیټه ترس کول و دا بل ځبال څخل شو څخل شو ویني.
د امارات اسلامي دا غوښتنه لرو چې دا پلونه او دا سیلبرونه موږ ته جوړ کو.
دا علي نه رسی غړای نه رسی که به خوندې د مزدوري نشته دا تا ځوانون تو روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کی. نه نه پښتنه مختنه چانه ده کړ
د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي علي رحمت وایي
موږ به په خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دوو خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو، ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګ ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایتي ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي او وسیدونکې تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د هرات ولایت د کوشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو پر کروندو د ملخانو هجوم د دې سیمې وسیدونکې اندېښمن کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ملخانو له څو ورځو راهیسې د کوشک کوهنه ولسوالي شمال او د رباط سنگي ولسوالي په ځینو سیمو برید کړی او د غنمو په ګډون ګڼ د ګڼو کروندو ته زیان اړولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کوشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي په دغه سیمه کې د ملخانو له ډیرې دوه اندېښمن دي او خبرداری ورکوي چې که د دغو ملخانو مخه ونه نیول شي نو د دوی فصلونو ته به لوی زیان واړوي. د رباط سنگی ولسوالی اوسیدونکو جلیل قادری د دغه ملخانو د بریټ په اړه ازادي رادیو ته وایي.
تقریبا چند روز به ایسو
لڅو ورځ رئیس شمالي ولسوالی ول پنځل ستر شلو کلیو د خلکو پر کوروندو د ملخانو يرغل خلک اندیښمن کړي. خو په دې برخه کې د رباط سنگی ولسوالی د کرنې مدیریت د ملخانو د لمنځوړلو لپاره کار کوي.
اشره وجود دره
د هرات ولایت د کشکهنا ولسوالۍ اوسیدونکو فضل احمد فیضی وایي چې ملخانو د غنمو کروندو ته ډیر زیان اړولای.
یو اونۍ کې چې دوی په کروندو کې کار پیل کړی، د خلکو غنم چې نوي رسیدلي خوري. د کرنې ریاست لخوا خلکو ته شاوخوا دوه درې ټنه درمل ورکړل شوي، له بده مرغه بس نه شول. د دې پراخې سیمې لپاره لږ درمل هیڅ علاج نه کیږي.
هغه وایي ملخانو چې شمیر یې ډیر دی د دې ولسوالۍ پر شمالي سیمو یرغل کړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو رئیس مولوي محمد نسیم سهار په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کشکهنا ولسوالۍ د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغه ملخان تیر کال ترکمنستان څخه د کشکهنا رباط سنگی او اب کمری ولسوالیو ته ننوتلي او په دغو سیمو کې یې هګۍ اچولی دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د کشکهنا او رباط سنگی ولسوالیو سربیره په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی. د هرات د دغو ولسوالیو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې د دغو ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته او همکاري وکړي او خپلې کروندې له دوی وژغوري. په وروستیو کلونو کې ملخانو په ځانګړې توګه مراکشي ملخانو د هیواد د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان پر یو شمېر نورو ولایتونو هم یرغل کړی او کروندګرو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د بریتانیا له خوا رواندا ته د غیر قانوني کډوالو د انتقال په اړه تصویب شوې لایحه د کډوالو د بشري حقوقو نقص بللې او پر دې لایحه یې د بیا کتنې غوښتنه کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنر رئیس او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالي کمشنر یو ګډه اعلامیه کې لیکلي دا طرح د افغانانو امنیت له خطر سره مخامخ کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بریټانیا له خوا روان داتا د غیر قانوني کډوالو تصویب شوې لایحه په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو یو شمېر کمشنرایو او د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دا لایحه د کډوالو بشري حقوقو نقضوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر رئیس فلیپو ګراندي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر تورک د سشنبه پر ورځ جنوا کې په یو ګډه اعلامیه کې د بریټانیا له دولت وغوښتل چې روانډا ته د غیر قانوني کډوالو د لیږد په اړه لسره غور وکړي. د اعلامیه کې زیاته شوې چې بریټانیا د پریکړې پر ځای خپل هیواد ته د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره برابره بل لاره غوره کړي. اعلامیه کې وړاندې لیکل شوی دا لایحه آن هغو کسانو ته هم له ځانه د دفاع فرصت نه ورکوي چې له ګواښونو سره مخ دي او تر څنګ په دې لایحه کې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف د کډوالۍ وضعیت ته جدي پام نه دی شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان هم ټینګار کوي چې د برېټانیې د لایحه د بشري حقوقو په برخه کې د هیواد نړیوالې او کورنۍ ژمنې نقضوي او هغو کسانو ته چې انګلستان ته د امنیتي ستونزو له امله پناه راوړي زیان رسوي. د سازمان پرون ناوخته په خپل اکسپانډ لیکلي د برېټانیا پارلمان له حقایقو په سترګو پټولو سره د لایحه تصویب کړه، هغه چې رواندا کې امنیت خښي څو ورته د کډوالو د لیک زمينه برابر شي. د بشري حقوقو څار سازمان له قوله دا لایحه د یوې محکمې هغه حکم چې رواندا هیواد د کډوالۍ د قضیو د څېړنې تر وخته د دریم هیواد په توګه امن نه معرفي کوي تر پښو لاندې کوي، ځکه د دې سازمان خبره امکان لري چې په رواندا کې کډوال له بد چلن سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې وروستیو دوو کلونو کې برېټانیا ته رسېدلي او تر اوسه یې د کډوالۍ قضیې نه دي څېړل شوي، د دې لایحې د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. له دوی یو تن چې نه میاشتې وړاندې انګلستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د رواندا لایحې موږ اندېښمن کړي یو، ځکه موږ دلته د پناه غوښتنې لپاره راغلي یو. خو دا طرحه زموږ ټولې هیلې تر پوښتنې لاندې راولې. د افغانانو لپاره چې هیواد کې یې ستونزې زیاتې دي او زموږ لپاره کوم ډول ماضي لرو، دا لایحه ډېر خطرناکه ده.
په برېټانیا کې میشت یو بل افغان کډوال احمد ظفر هم وایي
په شمول خدام بسیار
زما په ګډون هغه افغانان چې د پناه غوښتنې برخلیک معلوم نه دی، د پریکړې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. موږ بیرته افغانستان ته د تلو چانس نه لرو. هیله لرم چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه د مسالې ته یو ځل بیا کتنه وکړي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په برېټانیا کې د افغانانو د بشري حقوقو بنسټ په خپل ایکسپانډ لیکلي تمه چې په سکاټلند او برېټانیا کې د کډوالو پنځم ملاتړ بنسټونه د لایحې د عملی کېدو پر ضد لاریون نه وکړي. د صدر اعظم رشی سوناک د لایحې ته د سیشن وی پورس د برېټانیا پارلمان مثبت رای ورکړه. خغلی سوناک د دوشنبه پورس په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې روانډا ته د کډوالو د اخراج لومړی الوتنه بعد د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. ویل کېږي چې د روانډا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي روانډا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت وختنه وړاندې کړي.
ساعت 5:30 صبح است. صدای ما را از رادیو